آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی. دلته په واشنگټن کې د ورځې 10:30 بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې کچېرې پاکستان افغان سوداګرو ته اجازه ورنکړي چې خپل محصولات د پاکستان لارې هند ته صادر کړي، افغانستان به هم په عین اقداماتو لاس پورې کړي. شمالی کوریا وایي چې 5 اټومي ازموینه کړې ده او په سوریه کې د فتح الشام د یغې ډلې مشر وژل شوی دی.
نن جمعه ده، د 1950 کال د سومالیا د میاشتې 9 ده چې د 2018 کال د سپتمبر د میاشتې 9 کېږي. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د نورو رپورټونو تر څنګ د روزګان د ترینکوټ د ښار د وضعیت په اړه د خبریال عزیز الله پوپل څخه معلومات اخلو. د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه رپورټ او په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو په اړه هم رپورټ اوریدلی سي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې کچېرې پاکستان افغان سوداګرو ته اجازه ورنکړي چې خپل محصولات د پاکستان له لارې هند ته صادر کړي، نو افغانستان به هم په عین اقدام باندې لاس پورې کوي. اجازه به ورنکړي چې پاکستاني ترانزیتي مالونه د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته تیر شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د رسنیو د دفتر لخوا په یوه خبرې سوي اعلامیې کې راغلي چې جمهور رئیس غني پرون پار کې د افغانستان او پاکستان دپاره د برتانیا د ځانګړي استازي اوون جینکس سره په ملاقات کې وویل چې افغانستان نور په چې کی سار هیواد نه دی او دا هیواد اوس د سوداګریزو مالونو د انتقال لپاره نوري ترانزیتي لارې هم لري. په دې اکله د اکرام شینوای ریپورت د خبرونو وروسته مهیروي د روزګان څخه ریپورتونه وایي چې نن هم د ترینکوټ د ښار د باندې جګړه روانه وه. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې پرون هغه وخت جګړه پیل شوه چې طالبان دغه ښار ته ننوتل او وروسته بیا دغه ښار ته کومکي ځواکونه ورواستول شول. د ترینکوټ د وضعیت په اړه به د خبرونو وروسته د عزیز الله پوپل ریپورټ واورو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د 2018 کال د مارچ تر میاشتې پورې وغځول شوه. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مرکزي کابینې په غونډه کې د هغو افغانانو چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه لري د پاتې کېدو موده وغځول شوه. اوس به افغانان د 2018 کال د مارچ تر میاشتې پورې وخت ولري چې په قانوني توګه په پاکستان کې پاتې شي. په سوریه کې د فتح الشام د یغې ډلې مشر وژل شوی دی. دغه یغې ډله وایي چې مشر یې هغه مهال ووژل شو چې جټ الوتکو هلب ته نږدې پر هغې غونډې باندې بمباري وکړه، چیرې چې دغه مشر د نورو غړو سره لیده کاته کول. ابو عمر سراقب چې د ابوالحجر الحمصي په نامه مشهوره دی، د هلب په لیرې پرتې سیمه کې وژل شوی دی. دغه یغې ډلې ویلي دي چې برید ښایي د امریکا جټ الوتکو کړی وي، خو تر اوسه پورې دا رسمن تایید شوې نه ده چې برید چا کړی دی. دغه ډله چې پخوا یې د القاعدې سره اړیکې درلودلې د خپل قومندان د مرګ خبر یې تایید کړی دی. د سوریې د بشري حقوقو د نظارت ډلې ویلي دي چې په هوایي برید کې سراقب او د یوې بلې متحدې یغې ډلې قومندان ابو مسلم الشامي وژل شوي دي. شمالي کوریا وایي چې 5 اټومي ازموینه یې کړې ده. نور تفصیل په دې ریپورت کې چې روشان نورځی به تاسو ته وړاندې کړي.
د شمالي کوریا دولتي تلویزیون اعلان کړی دی چې د دغه هیواد د اټومي وسلو د څیړنې انسټیټیوټ نن په بریالیتوب سره اټومي ازموینه وکړه. شمالي کوریا ویلي دی چې ازموینه د دې لپاره کړې ده چې داسې اټومي سرګلوله جوړه کړي چې هر ډول میزایل یا راکټ د انتقال توان ولري. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې او اروپایي ادارو د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د اټومي ازموینو د ساحې سره د زلزلې د کېدو خبر ورکړی و. شمالي کوریا د ازموینو نه مخکې نړیوالې ټولنې ته معلومات نه دي ورکړي. د جنوبي کوریا حکومت د شمالي کوریا د اټومي ازموینې سمدستي وروسته بیړنۍ غونډه راوغوښتله. د جنوبي کوریا سر اعظم هو وانګ کیو واهن د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په ارتباط تشویش څرګند کړ. هغه وویل
یون امبولي کوریې دهان میونګبکان ویبانیزا 국제
د د جنوبی کوریا حکومت او نړیواله ټولنه د شمالي کوریا دغه بې باک پارونه غندي. دغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د فیصلو ښکاره سرغړونه ده.
روسیه او جاپان هم د شمالي کوریا دغه عمل غندلی دی. چین چې د شمالي کوریا ملاتړی کوي هم دغه اټومي ازموینه وغندله. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویلي دي چې چین په کلکه د شمالي کوریا نه غواړي چې د اټومي بېوسلې کېدو ژمنې دي پوره کړي. روشان نورزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونه تیدا مورکو. د امریکا د بندرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره بیا د سوریې د اوربند پر مسلې خبرو ته کښېني، خو امریکایي ډیپلوماتان چې د کیری سره په سفر کې دي د کمی فوري موافقې د رامنځته کېدو په هکله دونه خوشبین نه دي. روانه اونۍ د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر په بریتانیا کې د خبرو پر مهال وویل چې د سولې د موافقې لپاره ډېرې موانع موجودې دي، خو هغه وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې دا په دې ارزي چې په دې برخه کې کوشش وسي. ښاغلی کارټر داسې وویل:
Well, we're a long way from getting there, but that's why Secretary Kerry is going.
مش په سوریه کې اوربند ته د رسیدو لپاره اوږده لار په مخ کې لرو. په همدغه دلیل د باندنیو چارو وزیر کیری سفر کوي، او په همدغه دلیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې هغه غواړي یو ځل بیا کوشش وکړي. که موږ په دې باور نه وای چې هلې ځلې ارزښت لري، موږ به خپل کوششونه نه کولی. د ویلو وړ ده چې کیری خوشبینه معلومېدی، او په همدغه دلیل یې د مذاکراتو لپاره سویټزرلینډ ته سفر وکړي. دا ځل به مذاکرات تر یوې ورځې ډېر دوام ونه کړي. امریکایي چارواکي وایي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اختلافات تخنیکی بڼه لري، او یو موضوع چې د نظر اختلافات پکې موجود دی دا دی چې د حلب ښار به معاصره نه وي. دغه چارواکي وویل چې مسله یوازې د اوربند نه ده، بلکې د یو انتقالي مشرتابه رامنځته کېدل هم دی چې د اوربند وروسته به رامنځته کېږي، او دواړې خواوې پر دې مسلې باندې د نظر توافق نه لري. د ماليزیایي MH370 له درکسي ویل وته کې د قربانیانو کورنیو په پیټ کې د استرالیي چارواکو سره لیدلې دي، او هڅه کوي چې پر حکومت باندې خپل فشار تي دمور کی چې د غیور کې سی ویل وته کې د پیدا کولو د پاره کار وکي. د غلوته کې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د 219 سپرلیو سره یو ځای درادار څخه ورکه سوال وته کې د کولالمپور څخه د بیجینګ پر خوا روانه و. جنیفر چانګ چې د پیښې د قرباني میرمن ده د هسیوایي:
Always wanted to come as close as I can to the search zone, even though
ما تل غوښتل چې د پلټنې سیمې ته چې څونه نږدې امکان ولري ورسم. کاشکې ما کولی سوای چې په خپله خپل خاوند په سی وګرځم او پیدا یې کم. د 2015 کال د اپریل په میاشت کې ماليزیا، چین او استرالیا پر دې باندې موافقه وکړه چې کالوتکه د مشخص سوي سیمې په مربوطاتو کې پیدا نسوه او قوي نیوي شوای ترلاسه نسول، دوی به د پلټنې مده تمدید نه کړي. هسپانیایي چارواکي وایي چې د دې هیواد یو اورګاډي د پتلۍ څخه اوښتی دي، او لږ تر لږه 4 کسه پکښې وژل سوي او 30 کسه نور ټپیان دي. ټپیان روغتونونو ته انتقال سوي دي. پیټه په سیمه ییز وخت د سهار پر 9:30 د مادرید شمال لویدیځ لوري ته په 450 کیلومتري کې رامنځته سوې ده. د پیښې په اکله اوس تحقیقات پیل سوي دي، او د ویغورانو د حقوقو یو مدافع ډله وایي چې اندېښنه لري چې چین به په قرغزستان کې د چین پر سفارت باندې ځانمرګ برید پلمه کړي، او د چین په سینګیانګ سیمه کې به اقلیت ویغوران وځپي. برید اګست د میاشتې پر 10 نېټه په قرغزستان کې د چین پر سفارت باندې وسو، او په لړ کې برید کوونکي په خپله ووژل سو او څو قرغیزي ساتونکي ټپیان سول. د نړۍ د ویغورانو د کانګرس یو استازي عمر کنت امریکا رخت وویل چې دوی دا برید غندي، او دغه راز هر ډول ترهګري غندي چې پکښې د چین د حکومت لخوا پر خپلو خلکو باندې ترهګري هم شامله ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم اوریدل: د افغانستان جمهوری ریاست وایي کچیر پاکستان افغان سوداګرو ته اجازه ورنکړي چې خپل محصولات د پاکستان للارې هند ته صادر کړي، نو افغانستان به هم عیني اقدام وکړي، او اجازه به ورنکړي چې پاکستانی ترانزیتي مالونه د افغانستان للارې منځنۍ آسیا ته تیر سي. د افغانستان د جمهوری ریاست د رسنیو د دفتر لخوا په یو خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې جمهور رئیس غنی پرون په ارګ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي اووین جنکسن سره په ملاقات کې ویلي چې افغانستان نور په وچه کې ایثار هیواد نه دی، او دا هیواد اوس د سوداګریزو مالونو د انتقال لپاره نورې ترانزیتي لارې هم لري. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی کچيري پاکستان له خپل خاورې څخه افغان سوداګرو ته د هندستان سره د واګي بندر لاري د سوداګرۍ اجازه ورنکې نو دی به هم پاکستاني ترانزيتي مالونو ته د افغانستان له خاورې منځني اسیا ته د تیرېدو اجازه ورنکې. د افغانستان د جمهوریت ریاست د رسنیو د دفتر لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غني د پنځم په ورځ پارک کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې د ځنګړي استازي اوین جین کین سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان نور په وچه کې ایثار هیواد نه دی او دا هیواد اوس د سوداګریزو مالونو د لیک را لیک لپاره ګڼي ترانزیتي لارې په مخ کې لري. د جمهور رئیس د وایم رسیل د واخان مینپال امریکا غا غشنه راړیو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غني او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې د ځنګړي استازي د خبرو په باب ویل چې جمهور رئیس غني د برتانیوي لوړپوړي ډیپلوماټ ته ویلي چې کچيري پاکستان افغان سوداګرو ته له واګي بندر څخه د سوداګریزو مالونو د لیک را لیک اجازه ورنکي نو افغانستان به هم د پاکستان پر وړاندې بل مثله عمل وکړي.
ایران د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت غواړي چې دغه تړونونو او پرنسپونو ته په احترام سره د افغانستان مالونه واګي ته پرېږدي او که چېرته پاکستان بیا هم دغه لاره بند وساتي افغانستان بل مثله عمل کوي او منځنۍ اسیا ته به د پاکستان پر مالونو باندې بندیز وکړي.
د افغانستان جمهوریت د وایم رسیل ویل چې اوس افغانستان د پاکستان اقدامات ته انتظار وباسي. افغانستان د پاکستان سره د 2008 کال د اکتوبر په 18مه د سوداګرۍ او ترانزیت نوې تړون لاسلیک چې له مخې دواړو هیوادونو سوداګرو ته د دې امکان ورکول کیږي چې د دغو هیوادونو لارې نور هیوادو سره هم راکړه ورکړه وکړي. که څه هم افغانستان تر اوسه پاکستاني ترانسپورتي شرکتونو ته د دې اجازه ورکړې چې د افغانستان هرې برخې ته مالونه انتقال کړي، خو پاکستان هندوستان سره دغه هیواد اړیکو ته په پام لرنې افغان ترانسپورتي شرکتونو ته په ډېر اسانه واګي د تلوري اجازه نه ورکي. د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ په دې مسله سوزلي په کابل او اسلام آباد کې خبري شوي، خو افغان سوداګر تل د پاکستان له لارې د سوداګرۍ په برخه کې د دغه هیواد څخه شکایتونه لري. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ د خونی چارواکو د وینا له مخې په اوس وخت کې پاکستان تر پر یو میلیارد ډالرو پورې مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا هیوادو ته او په ځانګړي ډول تاجکستان ته صادرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شپیزي امریکا غک اشاره اړیکو ته ویل چې منځنۍ اسیا ته په لاره دغه پاکستاني ترانزیتي مالونو یو خدن نه په افغانستان کې پلورل کیږي. ازرخ شپیزی ویل چې جمهور رئیس غنی دا اقدام یو عکس العملی اقدام دی.
زه خدا وایم چې اول خو زمونږ د سیاست بنسټونه د اول سر څخه ډیر معقول او د بین المللي نورمونو سره برابر وو. مونږ هم د دبليو ټي او غړیتوب لرو، پاکستاني هم لري. زمونږ د هیوادونو ترمنځ باید ډیر ښه چلند وسیږي، پولي باید خلاص وسیږي. اما دا حرکت دی خغل ولسمشر یو عکس العملی حرکت بولم او دا یعنی زمونږ مختنه نه دی. دا سیاست
درک په اعلامیه کې د جمهور رئیس غنی لخلی ویل شوی چې پاکستان تل د میوه په موسم کې د افغان بزګرو بڼوالو او سوداګرو د میوه او مالونو د لیک په مخه خپل لارې تړلي او په دې ډول افغانانو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی دی. جمهور رئیس غنی ویلي چې سکل د هند صدر اعظم سره په دې اړه د خبرو په پایله کې هندوستان له مالی پرته د هوا له لارې دغه هیواد ته د افغانستان د میوه د لیک اجازه ورکړې ده. پاکستان لا تر اوسه د جمهور رئیس غنی دغه څرګندونو ته عکس العمل نه دی ښودلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د روزګان څخه راپورټونه وایي چې نن هم د ترین کوټ په شار کې د باندې جګړه روانه ده. نو موږ د ترین کوټ د وضعیت په اړه هم دا اوس زموږ خبریال عزیز الله پوپل د تلیفون د لارې زموږ سره ملګری دی، دی به معلومات راکړي. پوپل صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام شفیجان، جو په خیر ده خدمت
سلامات اوسې. کړه ته وایې چې چارواکي څه وایي چې اوس هم د ترین کوټ د شار د باندې جنگ روان دی؟ پوپل صاحب
بلې و روسي څو ورځې مخکې چې د روزګان د ولایتي مقامات سره وغږېدم، دوست محمد نایاب ولایتي ویاند دویل چې جګړه اوس د ترینکوټ ښار تقریبا 15 کیلومتره حدود ته شاته شوې ده. هغه جدي تهدید چې د دې ښار د سقوط سبب بلل کېږي دا تهدیدات له منځه تللي دي. د کندهار امنیه قومندانه او د جنوبي ولایتو اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرزاق د ولایت کې د پیلتو نظامي عملیاتو مشري کوي. نو د جګړې ساحې د سرمرغاب، خورماب، دغه راز د درفشان او ځینې نورو ساحو ته پر شا شوې ده. التلهم افغان قوتونه د دولت مخالفینو سره په نظامی عملیاتو باندې بوختي نشته دوام لري. خو دوست محمد نایاب وایي چې د نن مافشین څخه راورسه د دولت د وسلوالو مخالفینو هغه د جنگ شدت شو هغه کم سوی دی او اوس افغان قوتونو تهاجمی عملیات شروع کړي دي خو په دې کې ډیر زیات رول د نړیوالو قواو د هوایی حملو دي چې بی پیلوټ الوتکې هم په دې کې شامل دي او راز ځینې نور هوایی قوتونه چې د دولت وسلوال مخالفین په نشه کې د تلفات پر اړتیا باندې هم تر اوسه پورې د ډیرلس نفرو پولیسو د وژل کېدو خبرونه مرلاسه کړي دي او دغه راز د ولایتي مسولین هم تایید په ځمن کې د دولت وسلوال مخالفینو د تلفات په اړه باندې وایي چې 204 تنه د دولت مخالفین په تیر دوه ورځو کې چې ډیره برخه د هوایی حملو کې دا پر نشه شوی دي دا وایي چې لمنځه تللې دي اما د دولت مخالفین بیا دغه ادانه نمنې او هغه به خپل مقابل طرف ته د اوس تلفاتو خبره کوي خو په مجموع کې موږ ویلای شو چې د اوروزګان ولایتي مسولین اوس دغه شي چې د دې شهر د سقوط خطر لمنځه تللې دي او افغان ځواکونه اوس پر حالات باندې غالب شوی دي او تهاجمي عملیات شروع کړي دي پسند کې د کندهار روزګان د لوی لارې په سر باندې تیر ورځ او ورمو ورځ د دولت مخالفینو ځینو ساحو کې تلاشي شروع کړي وي او عام ترافیک دایې څارل چې ورسره بیا د شهرا پولیسو چې د سمروال ریم الله خان د مشرکی د ویل چې په ځینو ساحو کې دوی التمام عملیات شروع کړي چې د دولت مخالفینو د ترینکوټ او کندهار د لارې د مسیر څخه پر شا کړي دي او دغه لار کاملا د دوی په کنټرول کې ده ولی په مجموع کې لا هم لدی شهر څخه تقریبا زر کورنۍ تر زر کورنۍ زیاتې دا کډوالی سوي دي امن سیم ته تللي تشويش دی وسره چې د یو خاصخه د لوی اخته د رنجه کې دوه شپې ورځې دي او لبل خاصخه په دې ولایت کې دا د جنگ وضعیت پر عام خلکو باندې تبي خبر د تاثیر کې د خلکو سره تشويش دي چې څونه جر کېدلای شي په دې ولایت کې باید حکومت پاملر نه زیات کړی چې امنیتي حالات ارڅ جر عادي حالت را وګرځي
کور مودان محترم په پالسه درنوریدونکو دا اوس موږ خبريال عزیز الله پوپل چې د ترینکوټ د وضعیت په اړه هم دا اوس موږ ته تازه معلومات راکړل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو تاسو په مکړی دې رپورټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د 2018 کال د مارچ تر میاشتې پورې وغځول سوه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مرکزی کابینې په غونډه کې د هغو افغانانو چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه لري د پاتې کېدو موده وغځوله اوس به افغانان د 2018 کال د مارچ د میاشتې د 1.5 نیټې پورې په قانوني توګه په پاکستان کې پاتې کېدای سي مخکې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته په پاکستان کې د روان کال د دسمبر د میاشتې د 1.5 نیټې پورې د پاتې کېدو وخت ورکړی و صدر اعظم نواز شریف دا خبره هم کړې ده چې چاته به اجازه ور نه کړي چې افغان کډوال وزوروي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه په پاکستان کې د راجستر سو افغان کډوالو شمیر نږدې 1.5 میلیون شوډلی و اوس په مکړې په دې اړه رپورت
د پاکستان حکومت دلته میش افغان مهاجرینو د پاتې کېدو موده کې د دریو میاشتو توصیف فیصله کړې ده او دوی ته راتلونکي کال مارچ میاشت پورې بیرته افغانستان ته تلو د پاره یو وخت ورکړی دی وړاندې حکومت دلته میشت رجسټرډ افغان کډوالو ته د کال دسمبر میاشت پورې افغانستان ته د تلو مهلت ورکړی وو او پاکستان حکومت وینا تر مخه دلته نږدې 15 لکه رجسټرډ افغان مهاجرین دي او هم دومره بغیر د رجسټریشن اوسیږي افغان مهاجرینو پاکستان کې د اوسېدو موده کې د دریو میاشتو توصیف فیصله نن د وزیر اعظم په مشرۍ د کابینې غونډه کې شوې ده او سرکاري بیان تر مخه وزیر اعظم سرحدي امور وزارت ته ویلي دي چې افغان کډوالو اندېښنې ختمولو لپاره د پاکستان سیاسي ګوندونو مشرانو او افغان نمائندګانو سره د مشاورت وکړي وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې دلته موجود افغان کډوالو د یرولو اجازه به ور نه کړی شي او د دوی د واپسې پلان داسې جوړ کړی شي چې د پولو دواړو اړخونو خلکو زړونو کې څه منفي اغیز پیدا نه شي رپورټونو تر مخه کوم رسنه حکومت د افغان کډوالو واپسې نیټه ټاکلې وه نو ګرد هیواد کې موجود افغان کډوال د سیکیورټي ادارو لخوا زورول کیږي د پاکستان حکومت د فیصلې په حق له د کډوالو د لپاره ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان ایچ سی آر لخوا دنیا اسلام خان وینا ده.
یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت د نوې فیصلې چې د مارچ 2018 کال پورې افغان مهاجرینو ته نور موده ورکړل چې هغه په پاکستان کې په خپل خوښه اوسېدلای شي، دا یو ډېر مثبت اقدام دی او یو ان ایچ سی آر ورته هرکلی وایي. او دا اقدام یو پوزیټیو یا مثبت چې کوم اثرات یې هغه به هم افغان مهاجرینو د پاره، هم یو ان ایچ سی آر د حکومت افغانستان او حکومت پاکستان ته به اضافي وخت ورملاو شي د هغه پروجیکټس او پروسو د پاره چې کوم دي شروع کړی دي په افغانستان کې دننه د مهاجرینو د همکاري د پاره، او هغه خلک چې د پاکستان څخه دي دوی ته به نور وخت ورملاو شي چې د خپل کاروبارونه په صحیح طریقه باندې سره رول کی او واپس خپل خوشاله خپل رضا افغانستان ته کبي تک واړي به کولای شي چې ولاړ شي.
یو ان ایچ سی آر وایي چې د کال جولای میاشت نه تر اوسه پورې نږدې 1,00,000 نه زیات افغان کډوال د پاکستان نه تللي دي، خو دلته موجود افغان کډوال د خپل مستقبل په حق له هم یری لري. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او اوس په مکړی د رپورټه، شمالي کوریا وایي چې 15 اټومي ازموینه کړې ده. د دې رپورټ نور تفصیل روشان نورزی درکوي.
د شمالي کوریا دولتي تلویزیون اعلان کړی دی چې د دغه وا د اټومي وسلو د څېړنې انسټیټیوټ نن په بریالیتوب سره اټومي ازموینه وکړه. شمالي کوریا ویلي دی چې ازموینه د دې لپاره کړې ده چې داسې اټومي سرګلوله جوړه کړي چې هر ډول میزایل یا راکټې د انتقال توان ولري. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې او اروپایي ادارو د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د اټومي ازموینو د ساحې سره د زلزلې د کېدو خبر ورکړی و. شمالي کوریا د ازموینو نه مخکې نړیوالې ټولنې ته معلومات نه دي ورکړي. د جنوبي کوریا حکومت د شمالي کوریا د اټومي ازموینې سمدستي وروسته بیرنی غونډه راوغوښتله. د جنوبي کوریا سره اعظم هو وانګ کیو واهن د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په ارتباط تشویش څرګند کړ. هغه وویل
یو ان امبوري کوریا د هن مېنګبکان ویبانیزا کوکچه ساوې ده هن.
د جنوبي کوریا حکومت او نړیواله ټولنه د شمالي کوریا دغه بے باک پارونه غندي. دغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د فیصلو ښکاره سرغړونه ده.
د سپین ماڼۍ نه په خبرسیو بیان کې د جمهور رئیس اوباما هغه ژمنه تکرار شوې ده چې ویلې دي په آسیا او نړۍ کې د خپل ملګرو امنیت ته ژمن دی. په بیان کې راغلی دي چې جمهور رئیس د نړۍ د نور مشان سره مشوره کوي چې د شمالي کوریا دغه پارونکو عمل ته ځواب ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په جنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سره د سوریې په اړه خبرې کولې هم د شمالي کوریا د ازموینو په اړه اندېښنه وښودله. ښکاره ده چې په ځانګړې توګه جاپان او جنوبي کوریا د دې لپاره چې د شمالي کوریا په ګاونډ کې دي تشویش لري، خو موږ غواړو چې دا پېښه وڅېړو چې دقیقا څه سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل زه به د جاپان د بهرنیو چارو د وزیر فومیو کیشیدا سره نن خبرې وکړم. موږ ډېر تشویش لرو او باید چې د امنیت د شورا ټول فیصلې عملي سي او شمالي کوریا ته سخت پیغام واستول سي. چین چې د شمالي کوریا ملاتړی کوي هم دغه اټومي ازموینه غندلې ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ویلې چې چین په کلکه د شمالي کوریا نه غواړي چې د اټومي بې وسلې کېدو ژمنې دې پوره کړي. جاپان هم دغه ازموینه وغندله. د سپتمبر 9 نیټه د شمالي کوریا د جوړېدو اتش پیتمه کلیزه ده او دغه ورځ په شمالي کوریا کې رخصتي ده. پینګیانګ معمولا په دغه ورځ د اټومي وسلو او راکټونو ازموښتونه کوي. د چارو کارپوهان وایي چې د ازموینې له امله رامنځته شوي چاودنه دومره قوي نه و چې دا فکر وسي چې دا د هایدروجني بمی چاودنه وي. خو جنوبي کوریا ویلي دي چې دغه چاودنه د شمالي کوریا دغه چاودنې په پرتله چې د جنوري په میاشت کې کړې ده دو چنده وه، او د جاپان په هیروشیما کې د اټومي چاودنې نه یو څه وړه چاودنه وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. په خوست کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د پولیو د خبرېدو په مخنیوي کې خپل همکاري زیاتوي، او کډوال وایي تر ډیره حده پوهیدلی دي چې پولیو دایمي معیوبونکې ناروغي ده. ابراهیم رحیمی رپورټ لري په دې اړه.
وروسته له هغه چې د پکتیکا په وزیرستاني کډوالو کې د ګزن ناروغۍ له امله دیو ماشوم دی فلج کې دوه خبر ورکړل شو په خوست کې وزیرستاني کډوالو خپل ماشومانو ته د واکسین په تطبیقی پر همکارۍ ټینګار وکړ. د پولیو یاده پیښه چې شاوخوا لس ورځې مخکې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې په یوه کډوال ماشوم کې تثبیت شوې وه، لامل یې دا بلل شوی چې د امنیتي او تخنیکي ستونزو له امله ماشوم د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې شوی و. د خوست د ګربزو ولسوالۍ د ګلانکیم کډوال برکت خان وایي چې افغانستان ته په راتلو سره یې د پولیو په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړي. هغه وایي اوس پوهیږي چې فلج دایمي معیوبونکې او ناعلاجه ناروغي ده.
چې کله دل روش دي بیا دای سر میره هغه د افغانستان چې څمره دای سر میره عوام دي او څمره کډوال دي، هغې سره میز خپله همکاري چې کوم شریکه کړله او چې کومه کاروي وه هغه میز نن وخت پرې جریمې سره وسوتله.
د دغه کیمبل کډوال سلیم خان دوړ له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د ماشومانو د روغتیا لپاره د پولیو ویروسي ناروغۍ په له منځه وړلو کې به لازمه همکاري وکړي.
بیا موږ په جلګا کې دا خبره د غونډې پلارانو ته درسولي دي چې تاسو بچیان دیګې ساسکي نه چې نه محرومه نه کوي، دا موږ د پوره ډېر خیرمان ده او ډېرې پیدې د پوره دا ډېرې پیدې لري. خو که بیا چا ویر نه کړو دا یو معمولي غوندې ساسکا، ډېر خلک نن مزوري په ډېر مشکلاتو کې دي، هم موږ ولیدل ویني نه دا رحم ځان مندې خپله کوو.
که څه هم په دې وروستیو کې د ګوزن ناروغۍ د خطر او مخنیوي په اړه د کډوال عامه پوهاوی زیات شوی، خو بیا هم ځینې وزیرستاني کډوالې کورنۍ د دې ناروغۍ ضد واکسین سره مخالفت ښیي. په دې ولایت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسؤل ډاکټر نجیب الرحمن رحماني وایي له دې عمله چې کډوال اوس هم د پولیو وایروس له جدي خطر سره مخ دي، د هغوی همکاري خورا مهمه ده.
چې د دوی مشران وایي چې موږ حاضر یو چې د عامه پوهاوي په پروګرامو کې د ګوزندې واکسینو په خاطر باندې چې کوم دایریږي په هغې کې برخه واخلو، نو دا یقیني ده چې انشاءالله د ټولو شمالي وزیرستان کډوالو باندې به خصوصا د پولیو د واکسینو په اړوند دا مثبت اغیزه ولري. او موږ امیدواره یو چې دغه همکاري د دوی کلکه همکاري او دوامداره همکاري وي زموږ د پروګرام سره، تر څو چې یو داسې څوک هم پاتې نه شي په دوی کې چې هغه خپل بچي ته واکسین ورنه کړي.
د روغتیایي ادارو د ارقامو له مخې شاوخوا 10,000 وزیرستاني کډوالو ماشومانو ته چې تر 15 کلنۍ ښکته عمر لري د هر کمپاین پر مهال د ګوزن یا د فلج د مخنیوي واکسین تطبیقیږي.
په مکړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته، د افغانستان جمهوري ریاست وایي که چیرې پاکستان افغان سوداګرو ته اجازه ورنه کړي چې خپل محصولات د پاکستان له لارې هند ته صادر کړي، نو افغانستان به هم عین اقدام وکړي او اجازه به ورنه کړي چې پاکستانی ترانزیتي مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تیر شي. د روزګان رپورټونه وایي چې نن هم د ټرین کوټ د ښار د باندې جګړه روانه وه. د روزګان په مرکز ټرین کوټ کې پرون هغه وخت جګړه پیل شوه چې طالبان دغه ښار ته ننوتل او وروسته بیا دغه ښار ته کومکي ځواکونه ور واستول شول. په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو مده د 2018 کال د مارچ تر میاشتې پورې غځول شوې ده. شمالي کوریا وایي چې 15 اټومي ازموینه یې کړې ده. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د هیواد اټومي وسلو د څېړنې انسټیټیوټ په بریالیتوب سره د جمعې په ورځ اټومي ازموینه وکړه. په سوریه کې د فتح الشام د یاغي ډلې مشر وژل شوی دی. دغه یاغي ډله وایي چې مشر یې هغه مهال ووژل شو چې جیټ الوتکو الب ته نږدې پر هغې غونډې باندې بمباري وکړه، چیرې چې دغه مشر د نورو غړو سره لیدکاته کول. ابو عمر سراقب چې د ابو حجر الحمسي په نامه مشهوره دی، د حلب په لیرې پرتې سیمې کې وژل شوی دی. دغه یاغي ډله وایي چې برید شایي د امریکا جیټ الوتکو کړی، خو تر اوسه پورې د اسمان تایید شوې نه ده چې برید چا کړی دی. دغې ډلې چې پخوا یې د القاعدې سره اړیکې درلودلې، د خپل قومندان د مرګ خبرې پر ټویټر باندې خپور کړی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره بیا د سوریه د اوربند پر مسلې خبرو ته کښېني، خو امریکایي ډیپلوماتان چې د کیری سره په سفر کې دي د کمی فوري موافقې د رامنځته کېدو په هکله دومره خوشبیني نه څرګندوي. د مالیزیایي ام ایچ 320 له دره کسي به الوتکې د قربانیانو کورنیو په پیټ کې د آسټرالیي چارواکو سره لیدلی دي او هڅه کوي چې پر حکومت باندې خپل فشار ته ادامه ورکړي چې د دغې ورکې سوي الوتکې د پیدا کولو دپاره کار وکړي. دغه الوتکه د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د 290 سپرلیو سره یو ځای د رادار څخه ورکه سوه. الوتکه د کوالالمپور څخه د بیجنګ پر لوري روانه وه. اسپانیایي چارواکي وایي چې د دې هیواد یو اورګاډي د پتلۍ څخه وښتی دي او لږ تر لږه 4 کسه پکښې وژل شوي، 24 کسه نور ټپیان دي. ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پیښې په هکله تحقیقات روان دي.
قدرمن اوریدونکو باید وایو چې د نن شپې د خبرو اترو گفت شنوت په خبرونه کې په روغتیایي خبرونه کې غواړو چې د غاښونو او د اوریو په دردونو ستاسو سره وژغیږو او که چیرې ستاسو غاښونه هم درکوي نو لطفا په 202-شپږ یو نه یو دېرش باندې زنګ ووهئ او په دې پروګرام کې به هڅه وکړو چې د دې ستونزې په اعراضو علایمو او د هغه په مخنیوي باندې د خپرونې د میلمه سره وژغیږو. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري، په لنډ وخت کې به اوس دری خپرونه پیلیږي.